خوش آمدین.
ډیره مننه ساتر فروخت تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. په دې ساعت خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت او جمعیت اسلامي استازیو پرون د دریم وار لپاره په خپلو کې خبرې کړې دي. نن دوشنبه ده، د مرغومي یجدي 13 د جنوري میاشتې 8. تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کیږي. د کورنۍ چارو وزیر پرون په بلخ کې له عطا محمد نور سره وکتل. د افغانستان د جمهوری ریاست او د نفوس د احوال ثبتولو مرکزي ادارې ترمنځ د برېښنایي تذکرو د ویش د پایل پر سر بحثونه روان دي. د جنوبي کوریا د ساحلي ساتونکو یو چارواکی وایي د تیلو له یوه ټکر سوي ټانکر څخه تر نن سهاره پورې لمبې پورته کېدې. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک پرون په مزار شریف کې له مستعفي والی او د جمعیت اسلامي ګوند له اجرائیه رئیس عطا محمد نور سره د بلخ پر وضعیت خبري وکړي. شغلی نور په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنې کې د هیواد پر روان وضعیت، د شمال پر امنیت، بیا په ځنګړي ډول د بلخ پر تحولاتو نظرونه تبادله سول. د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې تیر ماښام بلخ ته لاړ چې د بلخ د نوي والی محمد داوود ویان رحمت الله فطرت هیله شولې چې د عطا محمد نور د استعفا پر سر ولړ سوي اختلافات به ډیر ژر حل سي او نوې والی به بلخ ته ورسي. د افغانستان د جمهوری ریاست او د نفوس د احوال ثبتولو مرکزي ادارې ترمنځ د برېښنایي تذکرو د ویش د پایل پر سر جدي بحثونه او مشورې روانې دي. د افغانستان د نفوس د احوال ثبتولو مرکزي ادارې ویان روح الله احمدزي ازادي راډیو ته وویل
همدا اوس مونږ د جلال محمد ولسمشر د دفتر له ریاست سره په اړیکه کې یو چې کوم تاریخ مشخصا ښه دی چې مونږ دغه ملي بهیر پیل کړو، نو انشاءالله په نږدې راتلونکي کې مونږ مشخصا دغه تاریخ اعلان کړو.
په پام کې وه د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ رسما پیل سي. خو د نفوس د احوال ثبتولو مرکزي ادارې وروسته وویل د دغو تذکرو د ویش نیټه باید د جمهوري ریاست لخوا اعلان سي. مشرانو جرګې پرون له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر ژر پیل کړي. د بغلان پولیس وایي په وسلوال نشته کې څلور وسلوال مخالفان وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د بغلان امنیه قمندان مل پاسوال اکرام الدین سری پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغو وسلوال مخالفانو ته پروستیو کې هغه وخت مرګ ژوبله واوښته چې په بورکا ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو پر پوستو حمله وکړه او د افغان پوځیانو له دفاعي بریدونو سره مخامخ شول. بورکا د بغلان ولایت په شمال ختیځ کې موقعیت لري او سش کالې پر مرکز وسلوالو مخالفانو تر لاسو زیات ډله ییز بریدونه کړي دي. د دولت کوم مخالف ډلې د دې وروستیو تلفاتو په اړه تبصره نه ده کړې. د جنوبي کوریا د ساحلي ساتونکو یو چارواکی وایي د تیلو له یوه ټکر سوي ټانکر څخه تر نن سهاره پورې لمبې پورته کېدې. د تیلو د ټانکر یوې لېږدونکې کښتۍ له یوې باروړونکې بیړۍ سره د چین ختیځو سواحلو ته نږدې ټکر وکړ. په پیښه کې د تیلو د لېږدونکې کښتۍ د دوه سورلې چې ډیری ایرانیان و لا هم تری تم دي. د جنوبي کوریا دغه چارواکي وویل د عملی د تری تم سوي غړو برخلیک تر نن سهاره پورې معلوم نه وو. د چین د ترانسپورت وزارت ویلي په دغه لادره کې سوي کسانو کې 13 تنه ایرانیان او 2 بنگلاديشیان شامل دي. د تیلو په لېږدونکې بیړۍ کې 1,16,000 ټنه ایرانی تیل انتقالېدل چې ارزښت یې 6 میلیونه ډالر اټکل سوی دی. هڅه روانې دي چې د تیلو لېږدونکې بیړۍ سورلۍ وژغورل سي او د هغې بلې بیړۍ ټوله سورلۍ ژغورل سوې ده. او اوس هم یو جالب خبر، د امریکا په متحده ایالاتونو کې د لاټرۍ د 2 ټکټونو رانیونکو څه باندې 1 میلیارد ډالر وګټل. چارواکو پرون وویل یوه کس یا هم ډلې په نیو همشایر کې 15 میلیونه ډالر وګټل. تر دې یو ورځ مخکې بل ټکټ رانیونکي په فلوریدا ایالت کې 450 میلیونه ډالر وګټل. د ګټونکو نومونه تر اوسه پورې نه دي افشا سوي. او د سویډن پولیس وایي په ستاکهولم ښار کې د میټرو له یوه تمځای د باندې د پرونۍ چاودنې له کبله یوه ټپي سوي سړی ساه ورکړه. د ستاکهولم د پولیسو ویان سپین ایریک وولسن پرون وویل دغه څه باندې 6 کلن سړی وروسته له هغې ټپي سو چې ظاهرا یې له مځکې څخه کومه اله پورته کړه او هغه ورباندې وچاودېده. په پیښه کې یوه 45 کلنه ښځه ټپي سوې هم ده. دا چاودنه د میټرو په واربی ګارد تمځای کې سوې چې د هودینګي هستوګنې سیمې ته راوتلې ده. تا تر اوسه د دې پیښې علت نه دی معلوم، خو محلي رسنوی ویلي کېدای سي چاودنه د لاسي بم له کبله وه. د یو ساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې د جمعیت اسلامي یو باوري سرچینه وایي د دغه ګوند استازیو پرون د دریم وار لپاره له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د افغانستان د نفوس د احوال ثبتول مرکزي اداره وایي چې ډېر ژر به د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل سي.
همداوس موږ د جلال اباد ولسمشر د دفتر له ریاست سره په اړیکه کې یو چې کوم تاریخ مشخصا ښه دی چې موږ دغه ملي بهیر پیل کړو.
د چین ختیځو سواحلو ته نږدې د دوو کښتیو تر ټکر وروسته لا هم دیرش تنه ایرانیان او دوه بنګلادیشیان تری اتهام دي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ، د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د دې خبرونې د سر راپور راخلو. د افغان حکومت او جمعیت اسلامي ګوند استازیو پرون د دریم وار لپاره خبرې وکړې. دغه خبره د جمعیت اسلامي یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه. اخوا د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور له رویټرز آژانس سره په یوه تازه مرکه کې د حکومت پر وروستیو فیصلو نارضایتي څرګنده کړې ده. صفیح الله ستانکزی او نور تفصیل.
د جمعیت اسلامي ګوند یو باوري سرچینه تاییدوي چې پرون د افغانستان د جمهوري ریاست او جمعیت اسلامي د استازیو ترمنځ خبرې شوې دي. په پرونیو خبرو کې ښکلې سرچینې د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له تېرې اونۍ دا پیل شوې مذاکرې څه نتیجه لري، وویل له دې چې خبرې روانې دي د جزئیاتو د افشا کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. تر دې مخکې د ارګ او جمعیت اسلامي ترمنځ د دوو مخکنیو دورو خبرو تایید د جمعیت ګوند یوې سرچینې ازادي راډیو ته کړی و. اخوه یوی کورنۍ رسنۍ تولو نیوز په تازه رپورت کې د افغان حکومت او جمعیت اسلامي ګوند د پرونی خبرو د ګډونوالو نمونه خبره کړې دي. د رپورت په اساس د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند رئیس صلاح الدین ربانی، عبدالستار مراد، محیدین مهدی او نور رحمان اخلاقی د جمعیت اسلامي په استازیتوب او د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی، د مالی وزیر اکلیل حکیمی او د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی د حکومت په استازیتوب په دې خبرو کې برخه اخیسته و. په راپور کې دا هم ویل شوی چې د جمعیت اسلامي ګوند حکومت ته یو ولسمادیز وړاندیز سپارلی چې پکې د اساسي قانون لویه جرګه، د توشیح شوي قانون په اساس د الکترونیکي تذکرو ویش، د نظام بدلون، په حکومت کې د جمعیت ونډه او د حکومت تر پایه د بلخ د والی په توګه د عطا محمد نور پاتې کېدل غوښتل شوی دي. ارګ مانی خپل پخوانی دریس چې هماغه د بلخ له ولایت د عطا محمد نور د استعفا منظوري و بیا تکراروي او په پرونی خبرو څنه وایي. اخو په خپل عطا محمد نور د رويټرز خبري اژانس ته په یو تازه مرکه کې چې پرون خبره شوی یو ځل بیا د حکومت په وروستیو پریکړو ناخوخي وخوده او دای هم ویل چې د جمعیت په خوخه به پراتونکې کې ولسمشرۍ ته کاندید شي.
جرم مې چې اس کې د برورې توتیا سرعت
میکنه. جرم مې څه دی چې توتیا راته جوړیږي؟ زما جرم دا دی چې له تروریزم سره مې جنگ کړي او له غرب سره مې پاتې شویم. جمعیت یو موټی دی او پاتې بشي، خو په عبدالله به نور هیڅ کله اعتماد نه کړي. که د جمعیت اسلامي رئیس او متحدین دا مسؤلیت د ما په غاړه کړي، حتما به په راتلونکي کې کاندید شم. د جمعیت اسلامي رهبری شورا وروسته له هغه په حکومت کې د خپلې ونډې په معلومولو ټینګار وکړ چې کابو درې اونۍ مخکې افغان ولسمشر د بلخ د پخواني والی او د جمعیت ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور استعفا ومنله. د عطا محمد نور پر ځای د جمعیت اسلامي ګوند یو بل غړی انجینر محمد داود د بلخ والی وټاکل شو او وایي چې د ارګ له فرمان سره سم به بلخ ته ولاړ شي. خو د بلخ پخوانی والی وایي د غوښتنو د نه منل کېدو په صورت کې د بلخ ولایت چاته نه پرېږدي.
د کندهار ولایتي چارواکي وایي قانون دی پر ټولو افغانانو یو شان تطبیق سي. چارواکو دغه څرګندونه د اساسي قانون د اونۍ په لمانځغونډه کې پرون کړې دي. تفصیل له صادق رښتینی ناوړی.
روانه اونۍ په ټول هیواد کې د اساسي قانون د ملي اونۍ په توګه لمانځل کیږي. چارواکي په تیرو 15 کلونو کې د افغان حکومت تر ټولو لویه لاسته راوړنه همدا اساسي قانون بولیا وایي چې لاغه څخه دفاع اساسي دنده ده او ټول اړخونه باید دغه ملي وسیقې ته درناوی وکړي. د یک شنبه په ورځ د کندهار ولایت چارواکو هم د اساسي قانون د ملي اونۍ په لمانځل غونډه کې وویل چې د زورواکو شتون، له حکومتي مقامه د ځینو چارواکو ناوړه استفاده، د یو شمېر کړیو لخوا په خپله ګټه د قانون تعبیر او په بعضو سیمو کې د نامنوی له امله د دولتي حاکمیت کمزورتیا هغه څه دي چې په کندهار کې د قانون د بشپړې واکمنۍ مخه نیولې ده. د کندهار والي جنرال زلمي وسا په دې اړه وویل چې د تورستي ډلو فعالیت او نامنوی په ځینو سیمو کې د قانون نقض ته هم زمینه برابره کړې او ځینې کسان د خپلو شخصي ګټو د تامین لپاره اساسي قانون تر پښو لاندې کوي. خو والي وایي د اساسي قانون تطبیق به بیا هم د ولایت ادارې له لومړیتوبونو څخه وي.
کوشش وکړو چې څه چې قانون زموږ ته غواړي هغه تطبیق کړو، څو موږ وکولای شو چې هغه څه چې په موږ پورې تړ په هر یو پورې تړلې هغه د قانون په چوکاټ کې په خپله ساحه کې ولس ته او ولس و دولت ته وړاندې کړي.
د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د اساسي قانون د اونۍ لمانځل غونډې ته په وینا کې وویل چې د دولت عالي رتبه مامورین د اساسي قانون او ملي ګټو خلاف کارونه کوي او دغه ملي وسیقه یې خپله شخصي ادارۍ بللې. رازق وایي په افغانستان کې رامنځته سوي لاسته راوړنې باید د افرادو او شخصي غوښتنو قرباني نه سي او د افغانستان په اساسي قانون کې درج سوي مادې باید د روانو ناخوالو د پای ته رسولو په هدف حتمي عملي سي.
هر څوک د افغانستان هر د غره شپانه او په هر څونه لوړ مقام کې ناستې د هغو دپاره یو رنګ برخه نهسته. څوک دې په دې زړه د ښه نښه کوي چې ټوله ورځ مېزونه ټکوي نارې وایي چې قانون عملي کوو، اصلاحات راولو، هغسې به وکړو داسې به وکړو. قانون هر څوک اوس سترګې لري، نه د ننه څه د هغه د 1950 حکومت دی، نه هغه وخت دی، نه هغه حالات دی چې څوک په ښه نه خبرېږي.
د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګل آغا شیرزی هم غونډې ته په خپلو خبرو کې د قانون پر تطبیق ټینګار وکړ. شیرزی وویل په هیواد کې د ستاسو ستونزو څخه د وتلو یوازنۍ لار په اساسي قانون عمل کول دي.
اوسنی حکومت هم له کول شته هم قانون لري تطبیق شوی او بدبختانه زموږ په افغانستان په ډېر بد حالت کې دی. خو خدای دې ټولو دولتي کارکوونکو ته خصوصا ماته او ټولو ته دغه ور په نصیب کې د قانون تطبیق ولرو او په ځانه ول حکیم کړو قانون تطبیق کو او بیا د عامو نسو د خلکو په خدمت موږ ووسو.
د افغانستان اساسي قانون په 1902 کال د جدي په میاشت کې تصویب شو. افغان حکومت د اساسي قانون 14 کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې کارپوهان وایي د ملي یووالي حکومت په خپله 1300 کاري دوره کې په ډیرو مواردو کې اساسي قانون نقض کړی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د نفوس د احوال ثبتولو مرکزی اداره وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په وړاندې هیڅ ډول سیاسي، قانوني او حقوقي خنډ نسته او ژر به دغه پروسه پیل سي. دغه اداره وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست سره هم په دې اړه خبرې روانې دي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان د جمهوری ریاست او د نفوسو د احوالو د ثبتولو مرکزی ادارې ترمنځ د برېښنایي تذکرو د ویش د پیل پر سر جدي بحثونه او مشورې روانې دي. افغانستان د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزی ادارې ویاند او سلاکار روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل دا اداره له دوو اونیو راهیسې په تخنیکي لحاظ پوره چمتووالی لري څو د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل کړي.
د احوال ثبتولو مرکزی اداره د الکترونیکي تذکرو د ویش برخه کې مشخصا دوی ته چمتو او آماده ده چې په نږدې راتلونکي کې دغه ملي بهیر له خیر سره پیل کړي. همدا اوس موږ د جلال اباد ولسمشر د دفتر له ریاست سره په اړیکه کې یو چې کوم تاریخ مشخصا ښه دی چې موږ دغه ملي بهیر پیل کړو، نو انشاءالله په نږدې راتلونکي کې موږ مشخصا دغه تاریخ اعلان کړو.
درې اونۍ مخکې د نفوسو د ثبت او احوال د قانون د ځینو مادو د بدلولو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د ملي شورا د دواړو جرګو کمیسون تایید کړ چې لمخې باید په برېښنایي تذکرو کې د افغان قوم او مذهب کلمې ولیکل شي. د ولسي جرګې ځینو غړیو بیا له دې موضوع سره مخالفت وښود او د شنبې په ورځ هم د جرګې په عمومي غونډه کې پر یادې موضوع تود بحثونه وکړل. خو د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزی ادارې ویاند روح الله احمدزی ډاډ څرګند کړ چې په دې برخه کې هیڅ ډول خنډ نشته او مخکینی لانجې هم هوارې شوې دي.
قانونی، حقوقی او سیاسی لحاظ مون د خپل دغه ملي برنامه پر وړاندې هیڅ ډول کومه ستونزه نه لرو. له قانوني اړخ کې چې کوم ملاحظات د ملي شورا د قانون اړه حل شو، قانون تایید شو، د ملي شورا د قانون تصویب شو او د لاتما ولسمشر هم په مدد مخه د قانون توشیح کړ. د شنبه په ورځ مشخصا د قانون پر رسمي جریده کې هم چاپ شو.
تر ټولو لومړی ولسمشر د تذکرې لپاره فورم ډکړی او د ولسمشرۍ معنی یو چارواکي هم د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنایي تذکرو ویش به ډیر ژر پیل شي.
او سم ورزو خوسته لیوی اونی راهیسی د غرونو او دشتو پر سر د داوو او لانجو له کبله په خوست کې ځینې ځایي قومونه او کوچیان د یو بل پر وړاندې مورچو ته ختلی دي. کوچیان وایي چې په خوست کې ځینو قومونو پرې د تګ راتګ لارې هم تړلې دي، خو قومي مشرانو دا مسأله رد کړې ده. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د خوست په ختیځو سرحدي سیمو کې پراته کوچیان وایي چې له یوې اونۍ راهیسې ځایي خوستیو قومونو پرې د تګ او راتګ لارې تړلي او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي خوستي قومونه ورته په مورچو کې ناست دي، نه ناروغان ښار ته بیولی شي او نه هم د دوی په کلیوالي دوکانونو کې څه پیدا کیږي. بل لوري ته خوستي قومونه وایي چې کوچیانو د خپلو پلرونو او نیکونو کوچیانۍ ژوند پریښی او په زور یې په هغو غرونو او دښتو کې د آبادیو جوړول پیل کړي چې له پېړیو راهیسې ورڅخه خوستی قومونه ګټه اخلي. د کوچیانو یو تن مشر حاجی رمضان کوچی له بابرک تانی څخه آزادۍ راډیو ته د تلیفون پر لیک وویل
کماله توګه دغه سرخه ته وسوي ده د باک ولسوالۍ ونیسه عام د ګربز ولسوالۍ پر دالارې باندې د خلجو په مخ باندې اگر کابل ورځ دوه ورځې مخته حکومت وایتان کابل نه راغلي وو په دا مورچو وګرځېدل چې کوم امر یې وکړ چې تاسې مورچې خالي کړي خلجو په مکمله توګه خالي کړي او خوستي وروڼه چې دي هغه چې په مورچو کې ناست وي هغه خو څکې یو
د المر په نوم یو بل کوچی وایي چې دوی خوست ښار ته اته لارې لري خو ټولې بندې دي. په دوکانونو کې هېڅ شی نشته، مریضان یې له لارې راستانه شوي دي.
اته لارې لرو خو زه دا مکمل په موږ باندې دي ښه مریضان مالو سامانونه دوکانو کې یو شی نشته. نن مریضان راستانه شوي دي د لنډرو تورې اوبه تیرځي عالیشیر سپینه پیل دا مکمل یې بنده کړله. مریضان اوس دلته کورو کې پراته دي.
خو بل لوري ته د خوست قومي مشران د کوچیانو دا خبره ناسمه بولي چې پر دوی لارې تړلي او یا هغوی کوچیانو سره نرخ شریعت او قانون ته نکیني. قومي مشر مختارالدین جلالزی وایي چې خوستي قومونه دلته خواوشا زر کله د اوسېدو مخینه لري. په دې استقامت کې ټولې تڼې همدې قومونو په حشرونو جوړې کړي او دا سرحد د حکومت په غوښتنه په پیړیو په قومي اربکیو ساتلی دی. نوموړی وایي اوس کوچیانو هغه د خپل پلار او نیکه کوچیانۍ ژوند پریښی او په هغه غرونو او دښتو کې د آبادیو جوړول پیل کړي چې خوستیو قومونو پکې اربکی درلودل.
نه د جنجول طرفدار یو، شریعت هم منو، نرخ هم منو، اصول منو. ایولي صاحب سره ولایتي ادارې سره په دای فاکې څوره کتلې دي، اوس رغېدلې یو. هغې ټولو خبرو ته مو غېږ نیولی ده. په دا شکل چې مثال موږ ته خپل حق ورسېږي، خپل حق کوچی زورور دی، موږ سره ظلم کوي، جتای کوي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې دواړه لورې له مورچو راکوز شوي او لارې هم نه دي تړلي. د خوست والی ویان مبارز محمد زدران وویل چې د کمیسیون د گزارش له مخې اوس مهال په یاده سیمه کې د وسله والې نښتې اندېښنه نشته، خو مسله به د جمهوري ریاست له لورې په خوست کې د غرونو او دښتو پر سر د قومي ستونزو لپاره د ټاکل شوي هیئت لخوا حلیږي.
مورچې د دواړو ښکېلو خواوو په تفاهم سره ړنګې شوي، وسلوال کسان کورونو ته ستنه شوي او په ضمن کې د ټولو پر مخ باندې لویې لارې خلاصې دي. هېڅ ډول د تاوتریخوالي ستونزه تر اوسه پورې په جدي ډول سره نه محسوسېږي. ولې وروستۍ نهایي بنسټیزه پرېکړه به د هغه کمیسیون لخوا ترسره کیږي چې د جمهوریت صدالي مقام لخوا په دې وروستیو کې ټاکل شوی دی.
د یادونه وړ ده کوچیان د خوست د متون، شمال، باک، تریزیو، علیشیرو، توروبو، لنډرو، قدمو، لکڼو او خرچینو پورې قومونو سره د غرونو او دښتو د ملکیت پر سر دعوې او لانجې اوږده مخینه لري او ځینې وختونه د وسلوالو نښتو او مرګ ژوبلو لامل هم ګرځېدلی دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت او د یونیسف ادارې ترمنځ د پاکو اوبو او روغتیا پالنې خدمتونو برابرولو په برخه کې د څه باندې 33 میلیونو ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک سو. د یونیسف ادارې مسؤلان پاکې اوبه او روغتیا پالنه د خلکو دپاره مهمه ګڼي. واصل وصال او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د هیواد د لرو پرتو سیمو 80% خلک پاک اوبو ته لاسرسی لري، د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت په لرو پرتو سیمو کلیو بانډو کې میشتو میلیونونو وګړو ته د پاک اوبو او حفظ الصحې خدمتونو د برابرولو خبره کوي. دغه وزارت په همدې هدف د یکشنبې په ورځ له یونیسف ادارې سره د څه باندې 33 میلیونو ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمي په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته وویل د دغه وزارت د پلان له مخې به یادې پیسې د دوو کلونو په موده کې مصرف او ورسره به په یاده برخه کې خلکو ستونزې تر ډیره هوارې شي.
د پلان مجموعي مبلغ 3,215,000 امریکایي ډالر ده چې د درې وزارتونو لخوا به په 2018 او 2019 کالونو کې به په کلیو، مکاتبو او کلینیکونو کې د اوبو رسولو او حفظ الصحې په پروژو به دغه مبلغ له خیره د خلکو او د ولسونو په افکاری به مصرفیږي.
خغل کریمی وای دغه پلان په ملکی دوسره به په کلیو باندې کې پاک اوبو ته د خلکو لاسرسي لا 35 سلنه نه دریو ته پورته شي. د نوموړي په خبره دغه پلان په فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هلمند، زابل، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، بامیان، دایکنډي، کاپیسا، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات، فراه، بادغیس او غور ولایتونو کې پلی کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت د شمیرونو له مخې اوس مهال د هیواد د ټولو وګړو 15% پاک اوبو ته لاسرسی لري. په ورته وخت کې د روغتیا چارو متخصص ډاکټر منور شاه بیا حفظ الصحه او پاک اوبو ته نه لاسرسی د خلکو اساسي ستونزې یادوي او په دې برخه کې له حکومت نه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د یو شمېر راپورونو له مخې د هیواد د بېلابېلو سیمو اوسیدونکو هم په وار وار په حکومت له دې عمله نیوکې کړي چې د دوی اساسي ستونزو ته یې سمه پاملرنه نه ده کړې. خو له دې وړاندې افغان حکومت ویلي پلان لري چې تر 2030 میلادي کال پورې د افغانستان د کلیو او ښارونو اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه او نورې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. بلخوا په افغانستان کې د یونیسف اداري استازي عادل خزر د یا تړون د لاسلیک پر مهال ویل پاک اوبو او حفظ الصحي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی مهم دی او په یاده برخه کې د دوامدارو همکاریو ډاډ ورکړ. دا وایي موږ دلته د دې لپاره راغلي یو چې د حکومت ملاتړ وکړو. موږ د حکومت سره خلکو ته د پاک اوبو او حفظ الصحي خدماتو د برابرولو په برخه کې ګډ کار کوو. موږ خوښ یو چې حکومت په 2010 میلادي کال کې له خپلې بودجې نه د پاک اوبو د برابرولو په برخه کې د پام وړ کارونه وکړل او هیله ده په 2013 میلادي کال کې هم همداسې وشي. اغلی خزر وایي حکومت او غیر حکومتي ادارې باید په پوره وس او توان سره هڅه وکړي چې حفظ الصحه او پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي ستونزه هواره شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالیو اوسیدونکو پر ولایتي چارواکو تور پوری کوي چې دوی په نوم راغلي مرستې دوی ته نه ورکوي. دوی پرون په یوې اعتراضي غونډه کې هم خبري کړې دي چې تفصیل یې له شریف الله شرافت نه اورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ ځای خلک وای رواني جګړې ترې هر څه اخیستي، خو دولتي چارواکي د دې پر ځای چې لاسنیوي وکړي د دې په نوم راغلي مرستې شخصي جیبونو ته اچوي.
موږ بیچارهګان څه وکړو؟ موږ خو یو سړی به موږ غاور کوي ټول دای خلک دي چې په خپل عیال پر یاران دي
و مسکین او فارو غریب د پښو لاندې دي.
والي ته ارزه کړي، والي ته ورغلي، هغه موږ بیرته پسې اخیستي.
دا دا د فریاد د اورزګان د هغه جګړه زپلو دي چې په یو یو جوړه جامو کې د جګړو له کبله د خپل سیمو راوتلې دي او نور هر څه له لاسه ورکړي. دغه خلک چې د لاریون په مخه د ترینکوټ ښار ته راوتلي وه د خپلو حقوقو غوښتنه یې کول. دوی پر چارواکو تور پورې کوي چې د دوی په نوم راغلي مرستې شخصي جیبونو ته اچوي.
یا یو مور سړی چې هغه چې ورکوي و مسکین او فارو غریب د پښو لاندې دوه درې اګاشته مایل دي چې زرنجانې بار کړي او یو سی په وړو په سرای کې خرڅي
چې موږ دغنی بسرې ولاکه لرو چې موږ خپل عیال فکر وکړو بیا بخاري بیا په تکلیف موږ نه نانی دغه ولارې دي موږ څه
د لارین راخوا د یو شمیر نورو قومي مشرانو هم په همدې موخه هیڅ جاجیه غونډه وکړه او له ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې په ادارو کې د فساد مخه ونیسي او خلکو ته خپل حقوق ورکړي.
نو موږ دغه هیله لرو د والي صاحب سره د نورو سره چې بس ته نور دغه ولسته ورک.
د اورزګان والی محمد نذیر خروټی هم د خلکو دغه خبرې تاییدوي، خو پراپر مرستندوی ادارو غورځوي او دغه راځمنه کوي چې دغه تلبه د فساد مخه نیسي او خلکو ته به خپل حقوق ورکوي.
شکایتونه واقعا چې موجود دي، طبعا چې ستونزې به ځینې ځایونو کې موجودې وي. روزګان په نورو ځایونو کې د مرستو خپل تداوم دوی وکړي، دوی خپل یو طرزالعمل لري، د هماغه طرزالعمل له مخې نه دوی خپلې مرستې کوي او په دې کې موږ مداخله نه کوو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مرستندوی ادارو له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې خلکو شکایت کوي چې د دوی په نوم راغلي مرستې زورواکو ته ورکول کیږي.
د چین د ترانسپورت وزارت وایي 13 ایرانیان او 2 بنگلاديشیان د چین په اوبو کې د یوې تیل وړونکې بیړۍ او یوې چینایي کارګو بیړۍ د ټکر په پیښه کې له درکه سوي دي. د تیلو په لېږدونکي ټانکر کې د شپېتو میلیونو ډالرو په ارزښت تیل بار و. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور تفصیل له صفي الله ستانک زیناوري.
د تیلو له یوې لوی ټانکر بیړۍ پرون تر ناوخته هم لمبي ختلې. دا تیل وړونکې بیړۍ وړمه ورځ د چین په اوبو کې له یوې کارګو بیړۍ سره ټکر شوې وه. په پیښه کې د بیړۍ 2 ایرانی او 2 بنگلاديشي سورلۍ لادرکه دي. په دې بیړۍ کې 1,06,000 ټنه تیل انتقالېدل. د یو میلیون بیرل تیلو بیا چې په دې ټانکر کې ځای شوی و شپېته میلیونه ډالر اټکل شوی. د چین د ترانسپورت وزارت پرون وویل د سانچی په نوم د تیلو دا ټانکر بیړۍ چې د پاناما بیرغ پرې رپېده لا هم سوځي او ډېره اندازه تیل ترې تللي دي. هڅې روانې دي چې سورلۍ وژغورل شي. د ایران د سمندري بندرونو رئیس محمد رستاد وویل ناسمې هوا او د اور زیات دود د ژغورونکې ډلې کار ستونزمن کړی دی. د چین د ترانسپورت وزارت ویلي د چینایي کارګو بیړۍ ټولې یوویشت سورلۍ ژغورل شوي دي. کارګو بیړۍ چې د هانګ کانګ بیرغ پرې رپېده څلور شپېته ټنه غله انتقالوله.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره
اوس به رضوان مراد راته ووایي چې بهرنیو مطبوعاتو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
ټایمز آف انډیا ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د هند مبهمه پالیسي تر عنوان لاندې یو مطلب خپور کړی دی. ټایمز آف انډیا لیکي د افغانستان په اړه د اساسي لورو تګلارې ښکاره دي. امریکا غواړي پرته له دې چې کوم زیان وویني له افغانستان څخه ووځي. واشنگتن نه غواړي چې د پاکستان اټومي وسلې د جهادي ډلو لاسو ته ولویږي او یا دا ډلې پر امریکا حمله وکړي. ورځپاڼه وایي پاکستان په دې باور دی چې بریالی شوی دی او غواړي خپل د خوښې حکومت کابل کې رامنځته کړي. پاکستان دا هم غواړي چې کشمیر هم د اسلام آباد په خبره له هند څخه آزاد کړي. د مطلب لیکوال وایي چین هم نه غواړي چې د دې هیواد له چنې وهلو پرته دې په آسیا کې یوه پاڼه هم وخوریږي. روسیا غواړي نړیوال ځواک وسی او پاکستان د افغانستان په چارو کې لیواله وساتي. خو ټایمز آف انډیا پوښتنه کوي چې په دې ټولو کې په افغانستان کې د هند رول څه دی. ورځپاڼه لیکي پر امریکا د 11 سپتمبر له بریدونو وروسته هند غوښتل افغانستان ته سرتیری واستوي خو واشنگتن دا موضوع رد کړه. بیا د پخواني صدر اعظم منموهن سنگ د واکمنۍ پر مهال هند په افغانستان کې د پوځي حضور مسأله مطرح کړه خو د پخواني جمهور رئیس اوباما ادارې ورسره موافقه ونه کړه. ټایمز آف انډیا زیاتوي نوی ډلی د افغانستان د بیا رغونې په پروسه کې ونډه واخیسته او میلیاردونه ډالر یې ولګول خو اوس چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هند غواړي چې افغانستان ته سرتیری واستوي صدر اعظم نریندر مودي دا غوښتنه رد کړې ده. تلګراف ورځپاڼې بیا د هغه سرتیری کورنۍ ته د برتانیې د شاهزاده هری د خواشینۍ د پیغام په اړه لیکلي دي چې ویل کېږي د افغانستان په جګړه کې له ګډون وروسته یې د رواني ستونزې له امله ځان وژنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي 9 کلن ناتن هانت د افغانستان په هلمند ولایت کې دنده ترسره کړې وه او له شاهزاده هری سره د سرتیرو په هغه ډله کې و چې د سرک د غاړې ماینونه کشف او خونسا کول. شاهزاده هری د هند کورنۍ ته په یو ځانګړي لیک کې د خپلې خواشینۍ او تسلیت پیغام استولې ده. ټلګراف ورځپاڼه زیاتوي چې نتان هند له یوې مودې راهیسې له رواني ناروغۍ او ډپریشن یا ژور خفګان سر ټکو او د ستونزې له خپلو ملګرو سره هم شریکه کړې وه. د هند مړې د جنوري په 2 نیټه د هغه په کور کې وموندل شو. دغه سرتیری د غراز دفاع وزارت لخوا نوموړي ته د لازمي درملنې او روغتیايي اسانتیاو د نه برابرېدو هم شکایت درلود. په همدې حال کې د برتانیې پوځ وایي چې د نتان هند د مړینې په اړه تحقیقات کوي.
فضایي څېړونکو ویلي چې په 2018 میلادي کال کې شاوخوا 2000 آسماني ډبرې د مځکې له څنګ څخه تیرې شوي دي. نور تفصیل له اسمت سروان اوري.
د فضایي علومو څېړونکي وایي په 2018 میلادي کال کې تر 2000 زیات شهابونه یا تیږې د مځکې له څنګه تیر شوي دي. د نیوز ویک مجلې د راپور له مخې څېړونکو په 2018 میلادي کال 2000 ناپیژندل شوي تیږې ثبت کړې شوي چې د مځکې په 280 میلیون مایلې کې تیرې شوي دي. تر ټولو وروستۍ ډبره یا سیارګۍ د دسمبر په 28مه د مځکې او سپوږمۍ ترمنځ تیره شوه. تر دې وړاندې د فلورانس په نوم آسماني پرشه یا ډبره چې اندازه 4 کیلومتره او 400 متره وه د اګست په 10مه د مځکې کورې ته نږدې تیره شوه او هیڅ خطر یې پیش نه کړ. په مجموع کې ساینس پوهانو تر اوسه پورې څه باندې 10000 ډبرې یا سیارګۍ ثبت کړي چې د مځکې له څنګه تیرې شوي دي. د فضائی تحقیقاتو د څیړونکو په وینا تر ټولو ډیرې تیږې چې دوی ثبت کړې په نویمه لسیزه کې تیرې شوې دي. د ناسا د فضائی علومو متخصص پل چاودس وایي د دې معنا دا ده چې اوس انسانان تر پخوا د خپلې مځکې له څنګه تیرېدونکې ډبرې زیاتې کشف کولی شي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دی کې را باندې ورس تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د محمد اکبر واحدی یوسفزی سرخی په نامه یو کس ازادي راډیو ته تلیفون کړی چې د کابل لوګر په لار پرته د لس جیری بزمکه د ولسی جرګې یو غړي محمد اکبر ستانګزی په زور نیولې ده. د دې ستونزه مو د ولسی جرګې د غړي محمد اکبر ستانګزی او د کابل ولایت له چارواکو سره شریک کړه. لومړی به د محمد اکبر واحدی یوسفزی او ورپسې به د کابل ولایت د مسؤلینو خبرې واوري.
د انصاف پلټکه
رو رستانوم څه ده؟
واجی محمد اکبر واحدی سوزای سرخای.
له کومه ځای دې ټلیفون کړی؟
د کابل نه.
خا ټلیفون دې په څه خاطر کړو؟
ټلیفون په دغه خاطر کړو چې موږ مظلوم یو بیچاره یو او حکومت کې سړی نه لرو چې جمع نه خوانم ډېر بیچاره خلک ودا سړی وکیل ده زورګوی ده موږ ده ته ورغلو دې څلور دېشته ورغلو خپلوانو ته یې ورغلو کلي ته یې ورغلو چې دا سړی له موږ سره ظلم کوي دا زموږ وطندار ده دا زموږ وکیل ده موږ ده ته رایه ورکړه چې ته زموږ نه دفاع وکړه څه نه سره سره کې دی څه وایي وایي دا خو ما اخیستل قوالۍ شرعي باندې.
هغه موضوع لږه روښانه کړه چې څه د استانۍ څه نیولي؟
ځکه راشکه نه ولې په چرخاو کې ټولې پکې ودانی کړې ده، دیوالې پکې ویلې ده.
دا چا پکې ودانی کړې؟
اکبر وکیل اکبر ستانګزی.
څومره وخت کېږي چې ستاسو ځمکه نیولې؟
دا دوه درې میاشتې کېږي چې دغه کار کړی ده. په دا درې میاشتو کې موږ منډې وهیو، هر دروازه ته ورځو، هر شورا ته ورغلو، ولسوالۍ ته ورغلو، دموږ غږ چا نه ده اورېدلې. زه تللی هلته په دغه مځکه کې وګرځېدل ما باډي ګاردان را ته راځي چې څه شي کوي چې ګرځي والا چې وکیل امر را ته وکړي دلته د سل مرمې اولم ما ښه اوس به مې وولي خو زه خو اوس تا مقابله نه شم کولی خو بله ورځ خدای مهربان ده چې زه بیا د اختانه پوښتنه وکړم د وکیل نه پوښتنه وکړم.
دا ځمکه څو جریبه ده؟
دا لس جریبه مځکه ده. صاحب
ته د دې ځمکې د ملکیت قانوني اسناد لري؟
اسناد هم لرو، پنځه ویشت کاله کېږي دا مځکه هم صاحب اخیستې ده. سړی په سر ژوندی ده، له هغه شاهدي وایي چې دا مځکه د حاجي اکبر څرخی ده، ما پرې خرڅ کړی ده. دا ټول کله شاهدي وایي چې دا د حاجي اکبر څرخی ځکه ده. ستانګزی ظالم ده، جابر ده، دا د چا خبره نه مني صاحب. ته ما کور کې جوړ کړی ده او مځکه مې کې خرڅ کړی ده په دغه جنګ کې کوېږي چې ښکاوله د خپل موټر تین ورځې کا چوله په دغه ځکه کې دا ټول کله دا خبر تایید کوي چې دا ځکه د حاجی اکبر سرخی ده.
تاسو کله محمد اکبر ستانګزی سره مخامخ خبرې کړې؟
هو ستانګزی نه چې ورزو ستانګزی وایي چې وروره ما دا دوه میاشتې کېږي یا درې میاشتې کېږي چې ما اخیستې ده د مامون صادق د ورور له وکیل نه مې اخیستې ده. ما ورته وویلې چې وکیل صاحب دا خو قانون په جهان کې نشته چې یو شی خرڅ شوي پنځه ویشت کاله مخکې او ته اوس وایې چې ما بیا تکراري اخیستې ده. په جهان کې او په اسلام کې او په شریعت کې خو دغه قانونونه نشته. زه دغه څلور پنځه ثبوت لرم چې یو مې کور پکې جوړ کړی، بل مې ځکه کې خرڅ کړی ده، هغه هم ځکه مې په سړي باندې څرخی باندې خرڅ کړی ده، هغه څرخی په بل چا باندې خرڅ کړی ده. دوه ثبوته سل موټر ټینګې کړه چې وجه ده، درېیم ثبوته چې کوای مې کش کړی، دا څلور ثبوته پنځم ثبوته ده چې دا ټول کلی ټول شهیدي وایي چې دا ځکه د حاجي اکبر څرخی ده.
دا ځمکه تا له چانه اخیستې وه؟
دا مامور صادق د محمد علي خان زوی د ساک د شوکوی ده.
خا محمد صادق پوخا د ځمکه پتا خرڅه کړې وه، او اوس په محمد اکبر خرڅه کړه؟
د نه له خرڅ کړې ده. سانګزای وایي چې ما د مامور صادق د ورور لوکین اخیا او کال کیږي چې ما اخیستې ده. نو ما ورته وویل چې جناب وکیل صاحب محترم، نه قانون منه، نه شریعت منه، نه دلیل منه، نه در ما دغه کوم ثبوت خبرې چې درته کوم، د څلور پنځه خبرې چې زما کور پکې جوړ کړی ده، او ما مځکه پکې خرڅ کړی ده، او دا خلک ټول شهیدي وایي، او سل موټر تیږې مې کې اچولی ده. دغه یو خبره ته زما نه منې، یو د خپل خبر دې نیولې ده چې دغه یو کال کېږي چې دغه مځکه مال د مامور صادق دی، ورور لوکیل ناخیسته. دا په کوم جهان کې دغسې نرخ او دغسې قاعده او دغسې قانون ده چې یوه مځکه پنځه ویشت کاله مخکې خرڅ شوي وي، بیا باید له پنځه ویشتو کالونه دغسې یو زورور سړی لکه تا غوندې پیدا شي چې وکیل یې، او ته د وکیل شوی د غصب دپاره، د ظلم دپاره، د جبر دپاره وکیل شوی، او د دولت رنګه بدوې.
دا مشکل مو د کابل والي ته رسولی؟
دا مشکل والی ته رسولی ده. موږ څوک والی ته نه پرېږدي، غریزان چې وشي بېرته بېرته سپین راته وباسي.
دا ځمکه چیرې واقع ده؟
دغه اډه خوش نه چې سړی ځي ټانګ عزیز اوتاک ته ځي، د ټانګ عزیز اوتاک نه چې تېرېږي پاس باغ د شهزاد ظفر نه ټیټ دغه مځکه د ما ده چې اوس د اکبر ستانکزی دغه د ما مځکه دیوال کړی ده. خښتې کښې لګولې ډېر لوی دیوال کښې ویلې ده، یو دوه لکه درې لکه خښتې پکې مصرف کړي دي.
دا مربوط د ولایت لوګر ده؟
نه، دا مربوط د کابل ده، او د بګرامي د ولسوالي ده. صاحب
ولسوال د بګرامي څه وایي؟
ولسوال د بګرامي چې ورغلي هغه ولسوالو کشین و هغه باندې زموږ زور نه رسېږي وکیل اکبر باندې.
د انصاف پلټه کې
د دې ادعامو د ولسی جرګې لغړی محمد اکبر ستانکزی سره شریک کړه. ستانکزی ازادي رادیو ته وویل چې دا ادعا بې بنسټه ده، او د دې هیڅ ازمکه نه ده غصب کړی او غاصب نه ده. ستانکزی دا هم وویل چې عدلي او قضایي ارګانونه شته، او ادعا کوونکی د خپل ادعا ورسره شریک کړي. دغه ستونزه مو د کابل د والي له ویاند ښاغلي نبی الله پیرخیل تر غوږه ورسوله. جناب پیرخیل، د محمد اکبر په نامه یو کس ټلیفون کړی دی چې د ده تقریبا لس جیری به ځمکه یو بل کس غصب کړي. که داسې قضیې کابل ولایت ته راورسیږي، په حق له څه اجرات کیږي؟
جناب سن صاحب، تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د کابل ولایتي ادارې یوازینۍ موخه خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې کول دي، او د خلکو حقه حقوقو خوندیتوب ته موږ کار کوو. دا خو یوه حقوقي موضوع ده. محمد اکبر محترم ورور د کابل ولایت مقام ته مراجعه وکړي. موږ کابل ولایت مقام کې د حقوقو ریاست لرو. موږ به د ده موضوع حقوقو ریاست ته ولیږو. هغوی به د قانون په رڼا کې، د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې به د دوی موضوع وڅېړل شي. موږ د حق طرفدار یو. هر چا حق چې وي باید حق حقدار ته ورسول شي. په دې اړه باندې موږ اوس نو مخکې له دې نه موږ تصمیم نه سو نیولی او نه هم څه ویلی سو. دا کس د راسي کابل ولایت مقام ته د مراجعه وکړي، موږ به یې موضوع د حقوقو ریاست ته ولیږو، او یا حقوقو ریاست ریاست سره به خبرې وکړو چې موضوع یې څه ډول ده، څه ډول قرار لري. د قانون په رڼا کې به یې ستونزو ته انشاءالله رحمان رسیدګي وشي.
جناب پیرخیل، پخوا تر دې هم داسې قضیو سره مخامخ شوي یاست، او څه اقدامات په دې سه کې شوي او نتیجې څه وي؟
د کابل ولایت اداره د کابل نوې رهبری د ځمکو د قاصبینو پر وړاندې منګ جدي، او د ځمکو د قاصبینو پر وړاندې باندې موږ جدي اقدام کوو، او په هیڅ صورت د ځمکو غصب د کابل ولایتي ادارې ته د منلو وړ نه دی. جناب سین صاحب، تاسو بهتره معلومه ده، موږ تاسو په افغانستان کې محکمه لرو، څارنوالۍ لرو، دغه راز د حقوقو ریاست لرو. دغسې موضوعات که راغلي هم دي، چون ولایت مقام په دې باڼه باندې سم د لاس پرېکړه نه شي کولی، موږ دغسې موضوعات د حقوقو ریاست ته لېږلي، هغوی څېړلې دي. بالاخره موضوع څارنوالۍ تلل، څارنوالۍ څخه محکمې تلل ده، او د هر چا حق چې سوی ده، حق اقدار ده، سپارل سوی ده. موږ د حق طرفدار یو، په ټوله کې د کابل ولایتي اداره موخه یوازنی موخه ولسونو ته او خلکو ته خدمات وړاندې کول دي. موږ د ولسونو همکاري هم غواړو په دغه ورځ په هیله باندې چې حق حقدار ته ورسیږي.
ډیر زیات تشکر.
مهرباني.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وا مو بریدل چې د محمد اکبر واحدی یوسفزی په نامه یو کس وویل زمکه د ولسی جرګې غړي محمد اکبر ستانګزی غصب کړي. ستانګزی دا ادعا به بنسټ غنی او د کابل ولایت چارواکي وایي چې د زمکه مدایي د دوی ته مراجعه وکړي چې ستونزې په قانوني ارګانونو کې وسیړل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وي له موږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم د یو شمېر دوستانو پیغامونه لرو چې د نورو ورکو کسانو په اړه معلومات لري او موږ ته راستولې دي چې زه به هم په امانت سره درته خبر کړم. که تاسو په خپلو کمورک پسې ګرځئ نو قلم او کاغذ راوخلئ. د دغو دوستانو د ټلیفون شمېرې در سره ولیکئ کېدای سي په همدې کسانو کې ستاسو ورک هم وي. ډېر مونږ ځنډوم د دوی پیغامونه به واورو.
هلو سلام علیکم. زما سره یو نفر دی د غاجان په نامه دی د جبدالحق والا زوی دی د اول نشکې دی چې دلته په کوټې کې موږ بندې کړی دی معتاد دی. نو هر یو کولی شي چې و بکوا ته د مروت کلي ته ځان حاضر کړي. وسلام.
السلام علیکم. زراز مواد خبری فون لشکرگاه المند ولایت خان ما سره یو ګنګ را سره دی ستر له سره دی کې ما سره را سره دی په چپاپ شا خوښ نه دی خور خی پازام دی د ایمرجنسی او روغتون سره فلیپ ګور ته مل ستل دی چې کورنۍ نه علاج نه ورکی کدا هر چا وی ما سره بیا په دغه شمیره باندې ځنګون چې سپارایا او څلويش تلو تلويش نه سوتر پیدوس رابیا تکرارم سی پراویا او چلویش تلو چلویش دسو درو پندوس دا مسلمان دیر پتت که تیما کندار تا هم دیوال ویچنائی چی بخانی تا چکورنی نی علاج نور کنی کدا هر چایی ما سا خاما خاتا ما سونی چی چپا او رز بس دی جاری چپا پشا بانی دانا را خطلی لیر سخت بازامی چی و سلام.
السلام علیکم. زه سید ولی د هلمند ولایت مې جنگ وهلی دی. زموږ یو قریب دی د احسان الله په نامه دوه نیم کاله کېږي چې ورک دی د سنګین ولسوالۍ د سران کلا د کلي دی. تېره دوشنبه یو ور ازادي راډیو ته پیغام کې ویلي وو چې دا سړی له ما سره ده یا دا پیغام مصدق نشر کړی او موږ هغه پیغام نمبر نه و اخیستی او که نه قرض موږ غږ اوري په دغه شمېرو دی موږ سره اړیکه ونیسي. سیپر واویا نڅلویش شپکشپیتا سیپر درپنزوس بلش میرا دا سیپر واویا درشپیتا یو چلویش نسوا پنزوسلویش و سلام.
الو ازادی رادیو کارکون کو اوریدن کو تا سلام علیکم. زا قاری فتح محمد دا احمد شاپ بارکی د ځای موقعیت دقیقا ماته نه دی معلوم خو ما خبرې د ټلیفون د لارې ورسره کړې دي چې دوی د خپلې کورنۍ څخه لس کاله کې ورک دی. د ده په باره کې چې هر څوک معلومات ما څخه غواړي زما سره دې په دغه ټلیفون باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمېره د 0 9 8 4 3 2 2 1 1 1 1 یا تکراروم 0 9 8 4 3 2 2 1 1 1 1
او دغه احمد شاه نام چې دی دا د ذبیح الله زوی دی. دغونې معلومات ما دي ترلاسه کړی دي. زما ته ویل دي چې زما د قریبانو سره تاسې کوشش وکړئ چې د راډیو د لارې څخه هغه زما سره په تماس کې شي. زما د دغه تلیفون د شمېرې سره کولای شي د ده قریبان چې دی زه د دوی سره په لین کې کړم. دغه د دوی یو ورکه عزیز وروسته تر لسو کالو ما ته درک معلوم دی د تلیفون د لارې څخه ما د ده سره خبره کړې ده. دا یو ځای بندي دی په پولیس شخصي کې دی. احمد شاه ولد ذبیح الله بیا یو نوم تکراروم. داسې د ولایت ځای پوښتنه مې نه ده کړې. احمد شاه ولد ذبیح الله زما د تلیفون په شماره باندې زه کولای شم چې دی د ده د قریبانو سره په لین کې کړم. والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243681. یو ری بیا وایم 0000243681. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420221211415.
مننه کوم دوستانو. اوس به هم تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
زه وکیل احمد استاد ارغنده ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. ما یو اکادي خلیل احمد په نامه دي. نو دا څلور پنځه میاشتې کېږي چې ورک دي. نو که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو دا زما په دغه ټلیفون شمېره کې زنګ راوي 0 8 1 2. شماره یو ځل بیا وایم 0 8 1 2.
السلام علیکم. زه د پکتیکا خبرې کوم. تورجان سمرزیان د پکتیکا خبرې کوم. زموږ یو بیا کاز ورکړل مستوخان امیز چې ورک ده بختورجان و اته کار کیږي له کور نه درکه ده. که مړ یادولې که هر چا درکه کیږي بدېش میاره د موږ ته زنګ ووږي 0999 معلومات
السلام علیکم. محمد صبر اکنامہ دغه تقریبا دولس کاله کې سیزره کې ملمیر نو ازادي راځي تاسو ته ظاهره ده چې موږ دغه معلومات راټول کړي که چې سیاست معلومات نو په دغه شوه د متزنګ وي 0 3 3 4 5 4 0 او بل څه دې فاش مې ده 0 2 3 3 3 7 8 2. سلام.
زما مطلب د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ د عظمت لپاره څه خبره کومه. لکه محمد کاظم په نامه باندې یو ځوان ده د 20 کلو په شاوخوا کې ده. له څلور میاشتې څخه له کور نه درکه شوی ده. که څوک زه په اړه باندې حال لري یا دی پخپله دا تلیفون اوري کور ته دی یو زنګ را ووي پلار ډېر پسې په عذاب ده. ډېر خواشینی ده. ډېر خدردانه ده. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه غورما شلم ولسوالۍ د بادش ولایت یم. شیرین نیزم. ما ورور تللی کندهار ولایت ته دی. اوس سره یوه میاشت شل شي کې تللی په خواري نادره کتی دغه یدي اعلان ته ورکوي 2 3 4 هلتې شمارې 0 8 2 2 0 8 2 2 0 8 0 بل شماره 0 8 9 5 0 2 5 2 2 په دغه شمارو کې زنګ ووهي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ټول سلام کوم. زما یو دوه عزیزان دي د غورماشي ولسوالۍ اورنګ کې. که یو څوک موږ ته معلومات راکړي بیدالله شیرندر
په دغه نمبر باندې سه پروا اته نه بیا اته دوه درې واره و یو و اخرانه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما احمد نعیم زابل ولایت شمه زورو سوالی د څلکه زخه خبره کوم. ما یو ورور محمد حسین دنیا ته کیسه نه درکته و د کار چاته معلومات یا سره یې کار سره کې یادې په خپل اوري مو سې ټلیفون ما وکړ. بزا اس میرا ته په سلور اویا یو نیو یو دې استاتوي سپار یا ته په سلور اویا یو نیو یو دې استاتوي سپار مګر شه را دا ولې په سلور اویا نیو اصل نیو یو څه دی یو څه کار چاته معلومات یا سره یې دې وخت اوري په څه په دا شهر کې د فرناو کې بنان.
السلام علیکم. زه عبدالله منیم د بلوچستان کوټه څخه خبره کوم. خانودی سم نو زه دا پیغام ته ریکارډ اومه د ازادي رادیو ټول مینوال ته په خوزه مینه سلامونه وړاندې کوم. زموږ یو عزیز ورک دی چې هغه د جمعه خان اکا زوی دی چې غني نمیږي په دا نامه د بل زوی نه لري دا پلار. نو غني که په خپله زما اواز اوري یا بل مسلمان ورور د غني پاک له معلومات لري ما لدې پر دا لمبر ټلیفون اوکي نو خپل شرنی جم ترلاسه کی. نو که سفر درې یو شپږ اته سفر یو ډبل سفر یو و ډېره مننه.
اوری السلام علیکم. دروازګان د ګزو د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زه د نادر مرحوم مسیم درحمدل زیم محمد نیم نمیږم. زموږ یو نفر دی د سلطان علي په نامه باندې د حاجي سید فکر مرحوم زوی دی. دا ډېر وختونه کېږي چې ورک دی تقریبا 15 کاله کېږي چې ورک دی. غواړو چې د دې پته کار چې موږ ته په لاس راکړل پر دې باندې ډېره غټه جایزه ورکولای شو او زما د ټلیفون شماره کولای شي چې وی غواړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 4 4 4 5. دغه زما شماره ده. کولای شي چې پر دغه شماره ما ته یا پیغام را واستوي یا کولای شي چې ټلیفوني اړیکه ونسی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما دا پیغام دی. زما یو د خاله زوی دی چې نوم یې نظر علي دی حافظ نظر علي په سپین بولک ولسوالۍ د کندهار ولایت. یو نیمه میاشت کېږي چې د کور څه نظره کړي د کور څه تللي خو مدرسه کښې و د مدرسې څه بیا طالبانو ځانوالانو سره خبر وسی وله. نو اوس نظره کړي که چا ته په د ده هغه نظر علي معلومات وي یا یې لیدلي وي یا یې پېژني موږ ته دې پر دغه ټلیفون شماره باندې زنګ ووهي. دغه زما خپل ټلیفون نمبر دی 0 5 3 5 3 5 3 5. بل نمبر 0 5 4 9 4 6 5. او دغه د ده د ورور د ټلیفون نمبر دی 0 8 8 9 5 5. دا پکې یو ځنه در کې موږ ته په دغه شماره باندې که چېرې موږ ته معلومات ته لاس راکړي ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه ذکر الله خوشحال ترین د شنه خبرې کوم. بیا هم د اورکسو ځنو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه کوم. بیا هم زما پروژه زه ورک دي که څوک کوم معلومات لري په دغه شمېره دي خامخا ټلیفون راته راوکړي. شمېره ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. یعنی یو ځلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. د وخت را کول میو جان مننه کوم د پیغام د نشدو په اله.
السلام علیکم. زه د مهراند ولایت د مهرین د ولسوالۍ نه خبره کوم. ما یو خوارزاده ده د کندهار د ولایت د نشت ولسوالۍ د کشتنیز د کلي که ما دغه غږ اوري او یو ترې اپنار نومد نمېږي ترې د نومد نمې بل عبدالکریم نمېږي او ته ما دغه نمبر ورکړې چې 0 5 سالور دو یو صفر سالور نو سالور او صفر پنجا دا نمبر دی دادی د رتنی نه ورته نشر کوي چې دا یې واورې ماته زنګ ووایه چې مونږ دوی ارتباط سره پیدا شي دغه نمبر بیرته نشر کوم صفر اووه اووه سالور دوه یو نهه سالور صفر پنځه.
السلام علیکم. زه امیر د تانه د پاکستان مسلمان و تاسو ته ټلیفون کوم. زما یو وخت شی دی چې نن مینار محمد کوم ترکی ده کندهار اوسېدونکی ده. درې څلور کاله کېږي ما ته یې په دمرګو د ژوند درک نشته. که چاته معلومات وي ما ته به دا شمېره ټلیفون وکړي. صفر صفر دوه نوي درې سوه یوولس اتلس نه دېرش یو سل پنځوس. وسلام پرې سلام.
السلام علیکم. زه نجیب الله د هلمند ولایت څخه ستاسو سره خبرې کوم. زما یو ورور دی د نور محمد په نامه دی. په شاکر ما باندې مشهور و. دا دوه کاله کېږي چې نادراکه دی. که چېرې د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرې شوی شوی په کندهار کې دا دوه کاله کېږي د هلمند ولایت یو سړی دی. نو دغه پیغام یو موږ ته نشر کړي او یا دې په دغه شمېره باندې زموږ سره اړیکه د مهربانۍ د وجې څخه ونیسي. پر اوسه یواچا یو سل اته دېرش درې سوه درې دېرش نمبر بیا تکرارو. پر اوسه یواچا یو سل اته دېرش درې سوه درې دېرش. که چېرې هر مسلمان ورور ته معلومات وي او یا د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېښي او موږ ته دې د مهربانۍ د وجې څخه دا پیغام بیا نشر کړي. وسلام.
زه جمعه خان د هلمند ولایت د کرشن ولسوالۍ څخه په تماس کې مجھے ورک عزیز دی کیا بل شکور نمی ری دو کال کی چیز دی کورن لا درا کدی او اس وقت دماغ دے جون دے مشت نے کی دے کم ہاتھ کو فرما رو سر چیا کار کی یا ایل دلی وی صدا غلا نش مے رو سر مشت دے اوی کونی چه پر وا تو نا و پین دے شپاش نا نا و بلش مے نے چه پر وا دیش دے و شپتے شپار تلور. و سلام با احترام سیستم مننه کوم چې دا موږ پیام په زوانه نشر کی دا موږ ورته دې سپیډه.
الو زاود وکیل نه یم ملک کا کازی. ما یو ورور دی ورک دی اسماعیل فنامه دا یو څوار لس کال کیږي چې ورک دی. کار شاته فاتحه په دغه شماره باندې دیاری کوونه چې سپر و سپر دوا نه پنځه یو درې د چاچینو د ولسوالۍ دی د خونې یوازې شماره بیا شماره بیا در سوم. صفر اووه صفر دوه نه پنځه یو درې صفر اووه. هر چا ته معلوم یا ژوندی یا بندي یا ورک مړ په دغه شماره باندې دې زنګ ووایي. خپله شیرني دي ته د لاسه کې اسماعیل نومېږي دا ورک نه پاتې.
بله السلام علیکم. عبدالرحمن شمزای د زابل د شمزول صالح څخه ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم. زموږ یو قریب په نامه د مهاجر د سپین اکازوی درې کاله کېږي چې له کوره نادرکه سوی ده. که هر مسلمان ورور ته معلومات وي موږ ته دې د اسلامي ورورۍ له مخې په دغه شماره زنګ ووایي چې پر اووه سوه څلور څلوېښت اووه اویا څلور نوي نه نوي. دوهمه شماره ده صفر اووه سوه څلور څلوېښت واویا څلور څلوېښت پنځه اویا او خپل جایزه دې واخلي. وسلام.
السلام علیکم. زه رضوان محمد یم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د رباط کلي اوسېدونکی یم. فلحال د هلمند ولایت د نوزاد د مرجې ولسوالۍ د قصاو د سیمې څخه ستاسو سره خبره کوم. زما یو دوه عزیزان یعنی ورور د میاخ شه دی. ورور می ګل احمد می شاو اخی متر در محمد می شه در محمد د سروا کار دی. او ګل احمد چې دی د محمد غوس کار دی د دوه کال او درې میاشت کې د کورنا درکسې دی. نو چار مسلمان ورور په معلومات لري او ځای بنجان یې او ځای مړی داسې می سر ټلیفون په دوه شمیرو اړه کولې چې ټلیفون شمیرې د 0 0 5 5 0 0 8 3 3 بل شمیره د 0 0 2 2 یو 0 9 8 5 ټلیفون شمیره تل بیا 0 0 5 5 و صفر و اته درې درې او صفر و صفر دوه یو صفر نه اته پنځه. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. ما نوم فرید دی د هلمند ولایت اوسېدونکی یم.
زما یو اکا دی د مرجع ولسوالۍ یم. نو زما یو اکا دی د یوسف په نامه دی، دا پنځه کاله کېږي چې ورک شوی دی. هر ورور ته معلومات وي نو په دغه نمبر دې زنګ وهي. 0 3 5 8 8 5 5.
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یوځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر که به پیادیم زچه قدم به